پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم، دا ازادي رادیو پښتو خپرونه ته شرغ لاست. وخت د افغانستان د غرمې 12 بجې سوی. نن سه شنبه په بخښنې سره نن چهار شنبه د زمري اتمه نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د جولای له 13 نیټې سره برابر ده. زه ملالی بشیریم، تخنیکی چارې قادر جلالوف پر مخ وړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره وایي د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د افغانستان په جګړه کې تر 1300 زیات ملکیان وژل سوي دي. د اروزګان ولایت اوسیدونکي د انتخاباتي کمپاین د ښه عملي کېدو په خاطر په دې ولایت کې د سخت دریځو پر وړاندې د نظامي عملیاتو غوښتنه کوي. د دغو او نورو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له فرشتې جلال زی څخه اورو.
پاموکری د مهمو خبرونو سرخط ته. افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر وایي چې په دغه هیواد کې د روان کال له پیل راهیسې سلهاو ملکي وګړي وژل سوي او زخمیان سوي دي. د امریکا د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو ویلي په افغانستان کې له طالبانو سره د سولې لپاره په خبرو کې د پام وړ پرمختګ شوی دی. او په پاکستان کې د یوې الوتکې د سقوط له امله 13 تنه مړ سوي دي. پوره خبر نو واوري. د ملګرو ملتونو سازمان په یوه نوي رپورت کې چې نن خپور شوی ویل سوي چې د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې 1316 ملکي وګړي وژل سوي او 2446 تنه زخمیان سوي دي. د ملګرو ملتونو د سازمان په رپورت کې ویل سوي چې د 2019 میلادي کال په دوهمو په روبا کې یعنی په څلورو میاشتو کې د لومړنیو څلورو میاشتو په پرتله په افغانستان کې ملکي تلفات 20% لوړ شوي. د ملګرو ملتونو سازمان د غرقام نن په یوه اعلامیه کې چې رسنیو ته استول سوی ده خبره کړې ده. په اعلامیه کې د ملکي تلفاتو 25% یې د وسلوالو طالبانو او نورو افراطي ډلو په حملو کې رامنځته سوي بلل سوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو دفتر یوناما په دغه اعلامیه کې چې نن خبره سوي یو اربیا په افغانستان کې د جګړې پر ټولو شکلو خواوو غږ کړی چې ملکي تلفاتو ته پام وکړي او د ملکي خلکو د قتل او زخمی کېدو مخنیوی وکړي. ملګرو ملتونو غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو شمیر 0 ته ورسول سي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې په امریکا کې د جمهوری ریاست د ټاکنو تر وخته په افغانستان کې د خپلو عسکرو شمیر راکم کړي. په امریکا کې به د جمهوری ریاست انتخابات په 2020 میلادي کال کې کیږي. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون د واشنگتن اقتصادي کلب په نوم په یوه غونډه کې کړې ده. مایک پومپیو ویلي چې دا د جمهور رئیس ترامپ لخوا دته امر سوی دی او د دې لپاره سوی چې په افغانستان کې دا جنگ پای ته ورسیږي. د امریکا د خارجه چارو وزیر ویلي چې د امریکا جمهور رئیس غواړي چې په افغانستان کې دغه نه ختمیدونکې جګړه بالاخره ختمه سي او هلته د عسکرو شمیر کم کړي. خو پومپیو ویلي چې دا به یوازې امریکایي ځواکونه نه بلکې د ناټو د هیوادونو عسکر هم وي چې هلته موجود دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د افغانستان د سولې لپاره په خبرو کې هم حقیقي پرمختګ سوی دی.
Yeah, real progress. I try not to do timelines, but I'm optimistic.
دای وای وو واقعي پرمختګ سوي خو زه نه غواړم چې وخت وټاکم یا پر وخت خبري وکم. خو زه خوشبينیم. موږ یوازې له طالبانو سره خبري نه کوو. دا یوازې د رسنیو رپورټونه دي. حقیقت دا دی چې موږ له ټولو افغانانو سره ژغېږو. دا په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د خارجه چارو وزارت خاص استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې دی. زلمی خلیلزاد پرون پر ټوئیټر ولیکل چې د افغانستان له جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره ژغېدلی دی. د افغانستان د شپږ کلونو د فوټبال ملي ټیم ایران ته د یو د صفر په وړاندې ماته ورکړه. د لوبه تیر ماښام د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبه ښار کې د منځنۍ اسیا د اتلولۍ لوبو په دوام شوې ده. په دې لوبې یوازنی ګول د افغانستان د لوبډلې لسم شمېره لوبغاړي زکریا حسیني وهلی دی. نن به د افغانستان او د ازبکستان د شپارس کلونو ځوانانو د فوټبال لوبډلې سیالي سره وکړې. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې مشر د ازبکستان په وړاندې د نننۍ لوبې په اړه ویلي دي چې دوی خوشبینه دي او فکر کوي چې نن به د افغانستان لوبډله ښه لوبه وکړي. د یوې کوچنۍ پاکستاني پوځي الوتکې د سقوط له امله 13 تنه مړه شوي دي. د پاکستان پوځ ویلي چې الوتکه په راولپنډۍ ښار کې یوې پوځي قطعې ته نږدې په یوه استوګنه سیمه کې راغورځېدلې ده. په مړو کې د دوو کوچنیانو په ګډون 14 ملکي وګړي دي. د ژغورنې یو مامور فاروق بټ رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د الوتکې دواړه پیلوټان او درې کارکوونکي هم وژل شوي دي. د پاکستان پوځ ویلي چې 12 تنه چې ټول ملکي خلک دي د پیښې له امله زخمیان شوي دي، خو د مړو شمېر د دوی په وینا لا زیاتېدلی سي، ځکه د یو شمېر زخمیانو روغتیایي حالت ډیر نازک بلل سوی دی. د الوتکې د نوعیت یا د پیښې د علت په اړه هیڅ جزئیات لا نه دي ورکړل شوي. په راولپنډۍ کې چې د پاکستان د پلازمینې اسلام آباد په خوا کې پرته سیمه ده، د پاکستان د پوځ مرکزي قرارګاه ده. په راولپنډۍ کې یوه ډاکټر عبدالرحمن ویلي چې د الوتکې د سقوط له امله درې کورونه ویجاړ شوي دي او ډیر خلک ملکي وګړي په د دې عمله مړه شوي او زخمیان شوي دي چې پر هغوی باندې ودانۍ را نړیدلې دي. او د روسیې حکومت د هغه هیواد په یوه ځنګلیزه سیمه کراسنویو کرای کې بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. په دغه سیمه کې د هوا د ډیرې تودېدو له امله په ځنګلونو کې اور لګېدلی دی. دا او د دې ساعت مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د ازادي رادیو د انټرنیټ پر پته azadiradio.com اوریدلای او لوستلای سي. افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره وایي د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د افغانستان په جګړه کې تر 1300 زیات ملکیان وژل شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله په افغانستان کې ملکیانو ته په اوښتې مرګ ژوبل اندېښنه شي.
یعنی وژل خو یې کړی دي، ملکي خلک یې وژلي دي، په کار ده چې دغه وژلو مخنیوی وکړي.
افغان حکومت وای په انتخاباتي کمپاینونو کې باید له دولتي منابعو څخه استفاده ونه سي، خو آیا ټول حکومتي چارواکو دا پریکړه پر ځای کړې ده؟
موږ ته شهید شاهدانو چې په بازو غونډې کې د نړیوال ټولې څخه کې ولید شول او دا کاره سرغړونه ده د قانون نه.
د اورزګان ولایت اوسیدونکو په انتخاباتو کې د ګډون لپاره په دې ولایت کې د سخت دریځو پر وړاندې د نظامی عملیاتو غوښتنه کوي.
دا دولت هم زموږ دی اواز د سینې چې بازار د خلکو دی عملیاتونه د شروع کې صحیح را تپاکی کې.
په سیمه ایزو موضوعاتو کې به واورو چې په پاکستان کې یو پوځي الوتکه لویدلې ده او په دې پیښه کې 13 کسان وژل شوي دي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو اونیس پروګرام روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرېږي. د دوه او نورو مهمو راپورو اورېدو ته له ازادي رادیو سره اوسئ. تاسیز مرجغله ازادي رادیو اوري. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 8 دقیقې سولې. نن سه شنبه د زمري 8 نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د جولای له 13 نیټې سره برابر ده. زه ملالی بشریم او تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخ وړي. د یوناما د یو راپور له مخې په افغانستان کې په تیرو شپږو میاشتو کې نږدې 400 ملکیانو ته مرګ ژوبل اوښتې ده. په دغه راپور کې د ملکي مرګ ژوبلې 250% د دولت د وسلوالو مخالفینو کار بلل سوی او او دیرش سلنه په افغان ځواکونو او دولت پلو عناصر پورې اړوند شودل سوی ده. په همدې حال کې په افغانستان کې د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله په افغانستان کې ملکیانو ته په اوښتې مرګ ژوبله اندېښنه شي او د ملګرو ملتونو له نړیوالې ټولنې غواړي چې د جګړې په شکلو اړخونو فشار راوړي چې د ملکیانو له مرګ ژوبلې لاس واخلي. واصل وصال نور حال راکوي.
د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یونما په افغانستان کې د جګړې د خکیل وړخونو لخوا ملکیانو ته رسیدل زیان ټکن ورکوونکې او د نملو وړ بولي. د یونما یو تازه راپور چې د سه شنبې پورې خپور شوی ښیي چې د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 3,912 ملکیانو ته مرکشوب لوخته چې پکې 1,386 تنه وژل شوي او 2,446 تنه نور ټپیان شوي دي. د دغه راپور د موندلو له مخې د مرکشوب دغه شمیره د تیر 2013 میلادي کال د لومړیو شپږو میاشتو په پرتله 20% کمه شوې، خو د حکومت پلوه ناصرو د هوایي بریدونو له امله بیا د ملکیانو د مرکشوب له کچه 10% لوړه شوې ده. د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت دا هم تایید کړي چې د جګړې اړخونو د ملکي مرکشوب له کمولو لپاره یو څه هڅې کړي، خو دا هڅې کافي نه دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله هم د جګړې د خکیل وړخونو لخوا ملکیانو ته د مرکشوب لیړول او وروستۍ پیښې د اندېښنې وړ بولي. د دې ډلې مشر عزیز احمد تسل د شنبې د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د جګړې خکیل وړخونو د ملکیانو خوندیتوب ته هیڅ پام نه دی کړی.
لبوګنون کای کال دی او مخ په کډیر خطرناک پیښه درلود. دوه اړخونه معلوم دي چې هغه وسلوال طالبان دی او افغان حکومت دی. دوی دواړه په ملکی کسانو باندې رحم نه کوي او نه هم رحم کړی دی. دوی ته پکار ده چې یعنی پارقامو بحث پکار نه دی که طالب ډیر وژني که حکومت ډیر وژني، یعنی وژل خو یې کړی دی، ملکی خلک یې وژلي دي، پکار ده چې دغه وژنو مخنیوی وکړي.
د یونما پر راپور کې راغلی چې ملکیانو ته 25% مرکشوب له د دولت د وسلوالو مخالفینو په حملو کې وخته چې 38% طالبان، 11% د داعش ډله او 3% نامعلوم وسلوالې ډلې جوړوي. دغه راپور له مخې ملکیانو ته 30% مرکشوب له د دولت پلوه ځواکونو په هوایی او نورو بریدونو کې وخته چې 13% افغان ځواکونه، 12% نړیوال ځواکونه او 2% نور حکومتي وسلوال ځواکونه جوړوي. بله ملاله جانې
مننه واصل وسال و چې د کابل څخه راپور راکاوه چې د یونما دی و نوی راپور لمخې په افغانستان کې په تیرو شپږو میاشتو کې نږدې 4,000 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. دا چې د روان میلادي کال پر مهال د ملکیانو مرګ ژوبله زیاته سوې ده. د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي چې د سولې په مذاکراتو کې د امتیاز ترلاسه کولو لپاره جګړه زیاته سوې ده. د دغو کارپوهانو له ډلې هایګل سلیمان خیل ازادي راډیو ته وویل چې د جګړو له زیاتوالي سره د ملکی تلفاتو کچه هم زیاته سوی چې د منلو وړ نه ده. له ښاغلي سلیمان خیل سره رحمت الله افغان مرکه کړي او په سر کې د ملکی تلفاتو د څرنګوالي په اړه پوښتنه کړې ده.
قطر او په د خلیزاتر مشرۍ لاندې د طالبانو سره هم مذاکرات روان دي او طالبان هم کوشش کوي چې جهان ته وښيي چې دوی برلاسي دي په افغانستان کې. ډېره ساحه تر تسلط لاندې ده و د افغانستان دولت هم کوشش کوي او امنیتي او دفاعي قوتونه کوشش کوي چې د طالبانو نه هغه نقطې چې نیولې دي هغه هم ځینې بیرته ونیسي او دوی پرې نږدي چې اضافه اراضي دوی په لاس راوړي. همدا حساب و چې دوی اوس تعرضي شکل نیولی ده، د دفاعي شکل نه راوتلي دي. نو په دې اساس نو د حال کې چې طالبان هم کوشش کوي چې امتیازاتو دپاره عملیات وکړي، امتیازات دې مېز په مذاکره نه واخلي او دولت هم کوشش کوي چې دوی ته موقع ورنه کړي او دوی ډېره مځکه راضي ونه نیسي او تعرضي عملیات پیښو کړي. نو په دې شرایطو کې په دې چریکي جنګو کې د دواړو طرفه حتما تلفات ملکی هم زیاتېږي.
د دې لپاره چې دغه ستونزه حل شي د جګړې کې لغړو ته څه کول پکار دي؟
د دواړه خواوې باید خپلو عملیاتو کې، خپل تروریستي عملو کې باید کوشش وکړي چې ملکی وګړو ته درد ونه رسیږي، ملکی وګړي تلم نشي. تر دې افغانستان دولت هم کله کله بې احتیاطي کوي، بمبارد کوي ملکی خلک دي، لیکن د افغانستان دولت د هغه استخباراتي راپورونه چې اخلي په کلو کې چې دوی ځای په ځای شوي دي هغه باید چک کړي، هغه باید کوردینه کړي. د خارجي استخبارات ناتو استخبارات سره باید کوردینه کړي، خپل استخبارات هم باید سره کوردینه کړي، ځای تثبیت کړي هغه سي نقطه په تر عملیات لاندې ونیسي. او طالبان هم طالبان هم نباید په ملکی ځایونه لکه په روان دي سبز نشي دوی حمله وکړه، هم ملکی خلک وو، ملکی ځوانان وو، یا مثلا په خار کې په ملکی ځایونه دوی کوي. دې نه باید دوی هم ډډه وکړي، نظامي قوتونه او طالبان په خپل مابین کې کوم حمله کوي هغه د دوی کار ده. ولی ملکی نه هیڅ قانون حکم نه کوي، شریعت حکم نه کوي، قانون حقوقي بشر حکم نه کوي چې دوی ملکی خلک نه دوی ته یو ته تلفات واړي. پس دا کنټرول، استخباراتي کنټرول باید موجود وي، استخباراتي دقیق پراپور باید موجود وي، او دوی په خپلو عملیاتو کې د ملکی خلکو د تلفاتو نه باید جدي ډډه وکړي او کنټرول وکړي.
د چارو کارپو هایګل سلیمان خیل وو چې په افغانستان کې د ملکی تلفاتو د زیاتېدو په اړه له موږ سره خپل نظر شریکاوه.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
تاسیس مرجغله ازادي رادیو او ری اوس هم وخت را رسیدلی چې لناجی ساپی څخه اقتصادي خبرونه واورو.
افغان حکومت بهر ته د سوداګریزو توکو د لیږد لپاره یو نوې طرحه جوړه کړې ده. د افغانستان د متشبسینو عالی بورد مشر رحمت الدین حاجی اغانن ازادي رادیو ته وویل چې د دې طرحې له مخې به تر ډیره صادرات بحرین، قطر، عمان، کویت او سعودي عربستان ته ترسره شي.
وزارت تجارت ترکیش ایرلاین سره خبرې کړې دي چې باید د ورځې 15 تنه وچ میوه زموږ په دغه مملکتو کې دوی انتقال شي تر څو چې دې مملکتونه زموږ صادرات دي سي، او همدارنګه خلک هم تجاران دي هم په خبر سي څوک چې علاقه مندي لري ځان آماده کړي.
نو موري ویل چې دا پریکړه د یادو هیوادونو د مارکیټ او خلکو په غوښتنه ترسره شوې چې په دې سره به د افغان سوداګرو صادرات زیات شي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي د فراه ولایت انګورو او نورو تازه میوو ته د بازار موندنې لپاره هڅې روانې دي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال ګاونډیو ولایتونو ته د دغه ولایت د تازه میوو د انتقال ښه زمینه برابره ده. تر دې وړاندې د فراه یو شمېر بڼوالو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې د نامنیو او لازم مارکیټ د نشتوالي له امله د دوی انګور په باغونو کې پاتې دي. دوی دا هم ویلي چې دا مهال د یو کیلو انګور روبیا 500 افغانۍ ته رسیدلی، او د کابل په شاهزاده سرای کې د زنیو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر اتاویا افغانۍ اتیا پوله، یو روپۍ یورو و اتیا افغانۍ نوی پوله، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 اتیا پوله، زر ایرانی تومان 6 افغانۍ 20 پوله، او زر پاکستانی کلداری 390 افغانۍ.
خبرونه مولا ازادي راديو واوریدل. اوس هم ورځو یوې سیمه ییزې موضوع ته. د پاکستان پلازمین اسلام آباد ته نږدې په راولپنډۍ کې پوځي الوتکه غورځېدلې ده. په دې پیښه کې چې نن وسوه د پوځیانو په ګډون نږدې 40 کسان وژل شوي دي. احمد شیبر دا پیښه څارلې ده. شیبر صاحب، مننه چې سټوډیو ته راغلي یاست. په وژل شوي کې کوم کسان دي؟
ملالې جان، هیله کوم د پاکستان پوځ په دې ارتباط په یو بیان کې ویلي دي چې په دې پیښه کې 15 پوځیان د دوو پیلوټانو په ګډون وژل شوي. چارواکي څرګندوي چې 14 ملکیان د ماشومانو په ګډون هم د دې پیښه قربانیان دي، او 12 تنه ټپیان شوي دي چې د ځینو زخمیانو روغتیایي وضعیت نازک شول سوی. البته د تلفاتو په برخه کې لا هم شمیرې کره نه دي، ځکه چې جرمني اژانس د 19 تنو د وژل کېدو خبر ورکوي او وایي چې 14 تنه ټپیان شوي دي. ځینې اژانسونه بیا د ټپیانو شمیر 15 یادوي.
شبر سیب دا پیشه درول پنڈی په کومه سیمه کې سوي ده او څه وخت سوي ده؟
الوتکه د موراکالو په سیمه کې سهار وختي وغورځیده. هغه ځینې ژوندونه وایي چې د 2 بجو شاوخوا د شپې البته، او سمدستي ور وخیس لشت تر لږه 3 ساعته ور پلی بلو. خو تر اوسه د الوتکه د سقوط په اړه سندې ویل شوی چې علت څه و، او ملالی جان پوز ویل دي چې د شورنې عملیاتې پای ته رسولي او د الوتکه ټوټې د تحقیقاتو لپاره ورسره وړي دي.
او د پاکستان ملکی چارواکو په دې اړه څه ویلي دي؟
تروسه سر اعظم عمران خان په ټویټر کې د پیښه د قربانیانو له کورنۍ او دوستانو سره خواخوږي څرګنده کړې ده. البته په دې برخه کې باید د فرانس پریس اژانس دې تبصرې ته اشاره وکړم چې فرانس پریس لیکي چې پاکستان له هغو هیوادو څخه یو دی چې د الوتکو مسؤلیت یې خورا کمزوری دی. په دغه هیواد کې په 2018 کال کې اسلام آباد ته نږدې الوتکه ولوېده چې تر 40 ډېر کسان پکې ووژل شول. په 2012 کال کې اسلام آباد ته چیرمه په یوې بلې پیښې کې 120 تنه ووژل شول، او دوه کاله مخکې تر دې په کراچۍ کې د الوتکې د سقوط په پیښه کې 152 تنه ووژل شوي.
مننه شیبر صاحب له معلوماتو څخه. احمد شیبر و چې د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد ته نږدې په راولپنډۍ کې یوې پوځي الوتکې د غورځېدلو په اړه معلومات راکول.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسیز مرجغله ازادي رادیو او ری اوس هم د کابل چاپ هغو مطبوعاتو ته چې بیلابیلو موضوعاتو په اړه ویلي.
کابل چاپ نننه یو نږدې ټولو ورځپاڼو د جمهوري ریاست د انتخاباتي کمپاینونو په اړه لیکنې او تبصرې خبرې کړې دي. دنیا ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی ټاکنې او اندېښنې. وړاندې په سرمقاله کې راغلي د جمهوري ریاست د ټاکنو د کمپاینونو له پیلېدو سره مل د کاندیدانو شورا د ټاکنو د تحریم ګواښ کړی او د دغه ګواښ لامل د ولسمشر غني غیر قانوني کړنې بللې دي. د سرمقالې د لیکوال په باور د کاندیدانو دغو ګواښونو او روانو نامنیو ته په کتو تر اوسه معلومه نه ده چې ټاکنې کیږي که نه، ځکه طالبان هم د ټاکنو له روان بهیر سره مخالف دي او په هیڅ صورت یې ملاتړ نه کوي. د سرمقالې لیکوال سپارښتنه کوي چې د ټاکنو لپاره هیڅ شرایط برابر نه دي، او په وینا یې د ټاکنیزو کمپاینونو په لومړۍ ورځ د زرغون بهیر پر دفتر برید د دې ښودنه کوي چې د ټاکنو لپاره ان په پلازمېنه کابل کې هم شرایط برابر نه دي. ماندګار ورځپاڼې په خپلې سرمقالې کې د جمهوري ریاست انتخاباتي کمپاینونو په اړه لیکلي، د ولسمشرۍ د نوماندانو ترمنځ د کمپاینونو نن درېیمه ورځ ده، خو په کابل ښار کې د دې کمپاینونو بڼه پیکه ده. وړاندې په سرمقاله کې راغلي په تیرو دورو کې ولسمشرۍ ته نوماندانو خپل بنرونه د ښار په ګوټ ګوټ کې نښلول، د موټرو کاروانونه به یې سړکونو ته راویستل او خپل کمپاین به یې کوو، خو اوس یوازې د کابل ښار په څو سړکونو کې د ګوتو په شمیر د څو نوماندانو تصویرونه نښلول شوي دي. د سرمقالې د لیکوال په باور ناامني او انتخاباتي ټیمونو ترمنځ د نظرونو اختلاف د دې لامل شوي چې د کمپاینونو بڼه پیکه وي. هیواد دولتي ورځپاڼې په خپلې سرمقالې کې لیکلي، ولسمشرۍ ټاکنې هر عمر په خپل وخت تر سره کیږي، د دې لپاره هم بودیجه ځانګړې شوې او هم د ملي او نړیواله غوښتنه ده چې باید ولسمشریزې ټاکنې وشي. خو د سرمقالې د لیکوال په باور دښمن هڅه کوي چې انتخابات بیا هم وځنډوي، او په وینا یې چې د ولسمشرۍ لپاره د کاندیدانو شورا د ولسمشریزو انتخاباتو د تحریمولو ګواښ د همدغه لمسون پر بنسټ دی. د سرمقالې لیکوال دغو کاندیدانو ته په اشاره لیکلي، دا کسان په اصل کې ملت ته ښه پلانونه او طرحې نه لري. د سرمقالې په پای کې غلی ملت په ټاکنو کې برخه اخلي او ولسمشریزي ټاکنې به په خپل وخت تر سره کیږي، خو په وینا یې د ټاکنو په مخ کې درېدل د دښمن پر ګټه درېدنه ده. او ویسا ورځپاڼې په خپل سرمقالې کې لیکلي، د کاذبو غوغاو پاوج کې تر ډېره د انتخاباتو شفافیت موضوع مهمه ده. د سرمقالې د لیکوال په باور یوه خو هغه درغلي ده چې د انتخاباتو په ورځ کېږي، بله خبره هغه شتمني ده چې نوماندان یې د انتخاباتي کمپاین پر مهال لګوي. د سرمقالې لیکوال دغو مسایلو تر څنګ همدارنګه سپارښتنه کوي چې د انتخاباتي مبارزو په دوران کې باید یو د بل په وړاندې نامحسبه ژبه ونه کاروي. البته انتقاد د هر چا حق دی، خو معقول انتقاد او سپک سپور نه باید ډډه وشي.
تاسیز مرجغ له ازادي راديو اوري. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وای د ولسمشری د انتخاباتو په کمپاینی غونډه کې انتخاباتي سرغړونې سوي دي. د دې کمیسیون مرستيال قطب الدین رویدار نن ازادي راديو ته ویل چې دغه سرغړونو په اړه څېړنه کوي. اکرام الله اکرام په دې اړه راپور راکوي.
په انتخاباتي کمپاینونو کې له دولتي امکاناتو ګټه اخیستنه هغه څه چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کمپاین له رسمي پیل وړاندې په اړه شکایتونه موجود ول. خو نن چې د انتخاباتي مبارزو درېیم ورځ د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو په ځینو کمپاینی غونډو کې له اصولو او کړنلارو سرغړونې شوې. د دې کمیسیون مرستیال قطب الدین رویدار نن ازادي راډیو ته وویل په ځینو کمپاینی غونډو کې د لوړ پوړو دولتي چارواکو ګډون او له دولتي امکاناتو ګټه اخیستنه هغه څه دي چې دوی په اړه څېړنه کوي.
متاسفه شاهدان چې په بعضو غونډو کې بعض لوړ پوړي څارواکي کې ولیدل شول او دا ښکارا سرغړونه ده د قانون نه او د لوایحو نه او هغه تعهدات چې ټولو کاندید صاحبانو مونږ سره کړي دي او لیکلي دي او امضا کړي دي چې مونږ به د قانون په چوکاټ خپلې انتخاباتي مبارزې مخ ته وړاندې بیړي او ټولې کړنې به زمونږ د طرزالعملونو دوی سره مونږ خپل طرزالعملونه خپل هغې ټول شیان شریک کړي دي. خو متاسفانه مونږ دا شی نه ولیدل او دا به مونږ څېړو.
خغل رویدار وای د دوی د مندونو په اساس یو شمېر دولتي لوړ پوړي او ټیټ پوړي چارواکي هم د ټولنیزو په ځانګړي ډول فیسبوک او ټویټر لالارې د ځانګړو نمندانو په ګټه کار کوي. دی وای د انتخاباتي مبارزو له رسمي پیل وړاندې ټولو نمندانو د کمپاینی او ټولو نمندانو ته د کمپاینی اصول استول شوی که هر نمند تر سرغړونه وکړي د قانون لمخې به چلن ورسره وشي. د انتخاباتو د قانون لمخې هیڅ دولتي چارواکي حق نه لري چې کم ځانګړي نمند ته کمپاین وکړي او همداشان نمندان نشي کولی له دولتي امکاناتو ګټه واخلي. همداشان افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کمپاینونو له رسمي پیل وړاندې سپارښتنه کړې وه چې هیڅ نظامی او ملکی دولتي مامورین نشي کولای چې په کمپاینی غونډو کې برخه واخلي. که څه هم د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مرستیال قطب الدین رویدار د کوم ځانګړي انتخاباتي ټیم نوم نه اخلي خود راپورونو په اساس د ولسمشرۍ د نوماند عبدالله په لومړۍ انتخاباتي غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر صلاح الدین ربانی ګډون او د محمد اشرف غنی له لوري کمپاینی غونډې ته په دولتي هلیکوپټر کې تګ راتګ هغه څه دي چې د سرغړونو په توګه یادېږي. خو د دولت ساز انتخاباتي ټیم ویان رضوان مراد نن ازادي راډیو ته وویل چې محمد اشرف غنی د افغان ولسمشر په توګه حق لري چې د ولسمشرۍ د څوکۍ له ټولو حقونو ګټه واخلي. خو دی وایي له ټولو نوماندانو سره خبره شوې چې که د دولتي امکاناتو د استعمال خبره راځي نو ټول به ترې په مساویانه ډول ګټه اخلي.
نو هغه ټول حقوق چې د یو رئیس جمهور په توګه لري اشرف غنی د هغې نه استفاده کولی شي د ولسمشر په توګه. دوهمه خبره دا ده چې له هر هغه دولتي امکاناتو نه چې دولت جوړونکې ټیم اول کوشش کیږي چې په هیڅ ډول استفاده ونشي، لیکن که کومه برخه کې استفاده کیږي له هغې نه به مساویانه استفاده کیږي.
په ورته وخت کې د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم ویان فریدون خوزون بیا وایي چې د دغه ټیم په لومړۍ انتخاباتي غونډه کې د بهرنیو چارو د وزیر صلاح الدین ربانی ګډون د جمعیت ګوند مشر په توګه او نه د دولتي مامور په توګه.
صلاح الدین ربانی چې په عین وخت کې د بهرنیو چارو وزیر دی ورسره د افغانستان د اسلامي جمعیت مشر هم دی او اسلامي جمعیت د دغه ټیم یو له اصلي حمایت کوونکو څخه دی. نو په همدې خاطر هغه د اسلامي جمعیت د مشر په توګه په دې غونډه کې ګډون کړی و، نه د بهرنیو چارو د وزیر په توګه.
د بل سوال کې دا چې د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ په ټول افغانستان کې د ولسمشرۍ د نوماندانو ترمنځ انتخاباتي مبارزې پیل شوې چې د میزان تر څلورمې به روانې وي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
تاسی ازادي راديو اوريده اورزګان ولایتي شورا غړي وايي د دې ولایت ګڼ شمیر خلک په ټاکنو کې ګډون نسی کولای. دوی وايي لامل یې وسلوال طالبان دي چې مرکز ترين کوټه ولسوالي محاصره کړي او خلکو ته اجازه نه ورکوي چې په ټاکنو کې ګډون وکړي. نور حال شریف الله شرافت راکوي.
د اورزګان د ولایتي شورا مسولین وايي که افغان امنیتي مسولین په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په مخ عملیات ونه کړي او ساحې پراخه نه کړي نو د یاد ولایت 95 سلنه خلک به په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې لرای ورکولو بې برخې پاتې سي. د ولایتي شورا مرستیال محمد کریم کریمی ازادي راډیو ته وویل
چې د اورزګان ولایت ټول حکومتداري او ټول نظام او ټول حکومتداري چوکاټ خبر دي چې د اورزګان ولایت ولسونه د انتخاباتو د پروسې څخه تقریبا د 95% لا کوم زیات به برخه دي نسی کولای چې په دغه وسنی وضعیت کې 50% په سولې کې په انتخاباتو کې ګډون وکړي او هغه 50% په آزاد فضا کې وکړي. ولی اوسم دښمن د ترنکور پر چاو خارا چر پیر دی او اوسم هجومي عملی کوي. اوس د دین علاوه موږ د چرچنو ولسوالۍ د جنگ شهیدان دي چې هغه ولسوالۍ د ډیرګان واشتره مخامخ
په ورته وخت کې هغه خلک چې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې ژوند کوي ازادي راډیو ته وویل چې غواړي په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې ګډون وکړي او خپل رایه د خپلې خوښې وړ نومانته ورکړي. خو وایي وسلوالو طالبانو سر له وسله ورته ګواښونه کړي. دوی له دولت څخه غوښتنه کوي چې سیمې دې د وسلوالو طالبانو له شتون څخه فاکې کړي، څو په خپلې یوې رایې سره خپل راتلونکی وټاکي. د دې له ډلې شاولي او میرزا محمد ازادي راډیو ته داسې وویل:
موږ نسو کولای، دا دولت هم زموږ د یوازې داسې نه چې یوازې د بس د بازار د خلکو دی، د وطن د خلکو هم دی. نو موږ ته چې دغه وایي کې عملیاتونه چې شروع کړي صحیح دي راته پاکې کې
طالبانو په واک کې ډېره منځکا ده، خلک نسو کولای چې خپل رایه استعمال کړي، خپل نومان وټاکي. نه موږ خو نسو کولای، دغه ساعت نسو کولای چې تر څو دولت موږ ته خپلې منطقې خلاصې نه کړي، چې عملیاتونه وکړي زموږ منطقې خلاصې کړي، بیا موږ کولای شو سل په سل کې خپل رایه استعمال کړو او د خپل خوښې نوماند وټاکو.
په ورته وخت کې د اروزګان ولایت امنیه کمانډان محمد خطاب خنجری هم ازادي راډیو ته تایید کړی چې د اروزګان ولایت زیاتې برخې د وسلوالو طالبانو سره دي، خو وایي چې دوی پلان لري د وسلوالو طالبانو د ځپلو په مخه عملیات وکړي او ساحې پراخه کړي.
قبلا خو ساحه محدود بود، سوله بود و امروز ما تا موجی گدره رفته، ما دیگه طرف شمال ما تا سایه کرنال طرف ها با پیش بری کرده، ما در پولیس طرف پایناوا سابق ساحه تنگ بود، محدود بود، پلان داره که ساحه هم پراخو سازیم، عملیات ها را راندازی بکنیم،